یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه د غرمې دولسو بجو پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزای خراغلاست وایم. پیل د خبرونو په لنډیز کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام په حواله وایي د افغانستان د وګړو له نیمایي زیات یې له سختې لوږې سره مخ دي. سیګار په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د نږدې 146 میلیارد ډالرو مرستې د ارزولو په اړه کانګرس ته په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې متحد ایالات تر اوسه په بشري چارو کې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندویه دی چې د روان 2022 کال د جنوري میاشتې پورې له دې هیواد سره په بشري چارو او په سیمه کې له افغان کډوالو سره د 282 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. سیګار په افغانستان کې وچکالي، د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی، په کور دننه بې ځایه کېدل او په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته سخت اقتصادي بحران او د عامه خدمتونو سقوط په دې هیواد کې د لوږې د زیاتوالي او بشري بحران عمده عوامل بلل دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله به سبا د آسټرالیا له ټیم سره لوبه وکړي. دغه لوبه د کرکټ د 19 کلنو کشرو لوبډلو د نړیوال جام د دریم مقام د ګټلو لپاره ترسره کیږي. له دې مخکې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې د دې جام په نیمه پای لوبه کې د انګلستان پر وړاندې ماته وخوړه. د آسترالیا ټیم ته هم په نیمه پای لوبه کې د هند ټیم ماتې ورکړې. د هند او انګلستان ټیمونه به چې فاینل ته وتلي د راتلونکي شنبې په ورځ د نړیوال جام د ګټلو لپاره سره مخ شي. بلوچستان کې د منظور پښتین پر قافله ډزو کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړی ژوبل شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورزنګ یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شوی. نوموړي د فبروري په 2مه په فیسبوک کې په یو ویډیوي بیان کې ویلي د یو ملګري په کلا سیف الله کې د غورزنګ د پخواني مخکښ او د پوهنتون استاد ارمان لوڼي د دریم تلین تر لمانځه غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا پر لوري روانو چې له ژوب سره نږدې د سوړه امنیتي پوستې په خوا کې ورباندې ډزې وشوې. پښتین وایي د آی اس آی او د پاکستان پوځیانو په دوی باندې ډزې کړې دي. د پاکستان پوځ تر اوسه څه نه دی ویلي. او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي پر اوکراین هر یرغل به یو ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحد ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي تر څو د ناټو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر یو بیان وویل جانسن پوتین ته له اوکراین پولې سره د روسیې د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په رڼا کې دي اړتیا ده چې په سیمه کې روان کړکېچ ته د حل یوه لاره وموندل شي. خبرونو لنډیز مو واورید. وړاندې دا او ځینې نور راپورونه اوریدلی شئ. امریکا ویلي له طالبانو د بندیزونو له لرې کولو پرته کیدای شي افغان ښوونکو او ډاکترانو ته معاشونه ورسول شي. خلک له دې پرېکړې خوښ دي.
دا یو ډیره ښه پریکړه ده چې د امریکا له خوا سره د طالبانو نسوي کولای چې د پوهنتونونو او د مکاتبو د استادانو معاشات ورکړي. د دې پریکړې په کولو سره به زیاتې ستونزې هوارې.
افغانستان میاشتې ټولنې په 2023 کې څومره ماشومانو سره مرستې کړې؟
په 2021 کال کې 1500 ماشومانو درملنه سوې ده.
د امریکا متحده ایالاتونو د دې چمتووالي نیسي چې زرګونه پوځیان اروپا ته واستوي او په کندوز کې د کفتر بازانو کار ښه جوړ دی.
یو کفتر انډیوال د 500 نه حساب کاندیواله تر 2000 پورې کفتر شته.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو د خبري ټولګه تموزه خراغلاست وایم. تخنیکی چارې را سره امیر احمد صافی مختوړي. وړاندې اوري چې د امریکا د مالی وزارت ویلي افغانستان ته د اوسنی اقتصادي کړکېچ د مدیریت لپاره نغدي پیسې استول کېدای شي. دغه وزارت په اعلامیه کې بیګار اغلی امریکا کولی شي پر طالبانو د بندیزونو د لری کولو پرته دا پیسې په نغده توګه د بانکونو له لارې تر ښوونکو او د روغتیايي سکتور تر کارکوونکو ورسوي. طالبان د امریکا د مالی وزارت له دې اقدام هرکلی کوي او وایي د مرستې دې بې قید او شرط شي. نورحال فیروزه عزیزی په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د مالی وزارت لوري تیر شپه نو وخت د فبروري په 2 منېټه په وخت پر سوې خبر پړنه کې راغلی امریکا کولای سي افغانستان ته د طالبانو تر لاسرسي پرته نغدي پیسې ورسوي او پر هغو کوونکو او درختي سکتور پر کارکونکو یو ویشي چې لڅو میاستو را پدی خوې تنخواګانې نه دي تر لاسه کړي په اعلامیه کې راغلی چې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو په برخه کې د امریکا د مالی وزارت مرستيال بریان نیلسن د غیر حکومتي سازمانونو له مشرانو سره د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو د دوام د ترنګوالي اړه خبرې کړي او هغه پښتنو ته چې په دې اړه په مکرر ډول مطرحوي ځوابونه ویلي نوموړي ټولې هغه لارې روښانه کړي چې افغانستان ته د نقدو پیسو د رسولو او ویش لړۍ بریالي کولای سي د امریکا د مالی وزارت د اعلان دی یو شمېر دولتي روغتونونو افغان ډاکټران او ښوونکي خورا خوشبينه کړل په کابل کې د افغان جاپان روغتون یو ډاکټر اسمت الله اندړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شپاغه مې سره هیڅ زموږ د همکارانو معاشات بند پاتې دي ډېری همکارانو مونږ دې مجبوري راو چې خپلې وظیفې پرې کړې دي ځکه دې یو نفخې دې پیدا کول دي لپاره هیڅ کوم بل لار نه درلوده
شبنم نورسي چې په کندهار کې دی خوونځي خون کده هم وايي په دې اقدام سره به د ګڼو افغان خونکو ستونزې حل شي
دا یو ډیر ښه پریکړه ده چې د امریکا له خوا سره د طالبانو نسوې کولای چې د پهنټونونو او د مکاتبو د استادانو معاشات ورکړي د دې پریکړه په کولو سره به زیات ستونزې هوارې
د امریکا د مالی وزارت چارواکي ټینګار کوي چې کله بشري مرستو کچې ته پامونه سي افغانستان به د اوږدمهاله بنسټیزو ستونزو او د طالبانو د ناسم اقتصادي مدیریت لامل له شدید اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ سي طالبان د امریکا له دې اقدام هرکلای کوي د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسې په ټولو برخو کې بیل قید او شرط څخه مرستې او همکاري تر سره شي ترڅو افغانان له هر ډول ستونزو څخه خلاص شي
دا په داسې حال کې ده چې څو مده مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي کړکېچ لامل اندېښنه ښودلې وه او ټینګار یې کړی و چې دغه هېواد ته باید بشري مرستې ورسیږي د اګست پر 15مه کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول امریکا د افغانستان زیرمې کنګل کړې چې لامل یې د مهال دغه هېواد له 500 زیات اوسیدونکو له لوګي سره مخ دي
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ازادي رادیو ته غواګاست افغاني سری مشتې ټولنې ویلي په 2021م زیګدیس کال کې د دوی د 500 او تنو په جوړونو سره یې ماشومانو درملنه کړې ده د دغه ټولنې ویان نوراغا صاحب زاده ازادي رادیو ته ویل دا درملنه په یواد کې درنه او بهر شوې د نوموړي خبره پورزنی ډول د وړیا درملنې لپاره دوی د ووتر تو کسانو پورې نمونه لیکي خوب خبرې ورستی ناسم اقتصادي وضعیت د بهیر یو څه پڅ کړه دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې ماشومانو یې دا ناروغي لرلې د درملنې د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي د اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
د خایسته پلار عبدالرحمت د کونړ ولایت اوسیدونکو دی خایسته درې کلن ماشوم چې په زړه سوری ده عبدالرحمت چې د خپل لور د درملنې توان نه لري افغانستان میشت ټولنې سره د وړیا درملنې لپاره نوملیک نه کړی دا
کنول وسته یو ستنیو تکینو وسمناږه خدا پر وای غنی وسنه ستګی راځي
نو موړ د درملنې د بهیر د چټکتیا غوښته نه کوي خو د افغانستان میشت ټولنې وای ورسته ناسم اقتصادي وضعیت لامل شوی چې دا بهیر پڅ شي د دغه ټولنې ویان نوراغا صاحب زاده وای د هیوادونو مرستندوی ټولنو او په کور دننه د شتمنو خلکو همکاري او مرستي کمی شوې دي خود د په خبره لدی سره سره لکه چې طالبان واکمن شوي د شلو ماشومانو درملنه شوې ده چې دا په کور دننه روختونونو کې و نو موږ دا هم وایي چې په 2021م دګدیس کال کې د نګدیش پک سو دغه ماشومانو درملنه شوې ده
په 2021م کال کې یعنی په ټول کال کې سیدا 1500 ماشومان درملنه سوي ده د دې وسیدا په داخل د هیواد کې او له هیواد نه بهر هم لګل سوي دي پاکستان او هندستان ته
د افغانستان میشت ټولنې د ویان په خبره په ورځنی ډول و تر تو کسانو پرې دوی سره د خپلو په جوړونو سره یو ماشومانو د وړیا درملنې لپاره نوملیک نه کوي خاغله صاحب زاده وای دوی دا بهیر د 2003 زیګدیس کال څخه راپیل کړي دي چې په یاد موده کې ټول د 28,000 ماشومان نمونه د درملنې لپاره دوی سره لیکل شوې دي. خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه تر اوسه توانېدلې چې یوازې د 12,846 ماشومانو درملنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس د اقتصاد نړۍ خبرونه ته پام وکړئ. د افغان پنګوال او سوداګرو په وړاندې د شته ستونزو او اندېښنو د هواري لپاره په متحده عربي اماراتو کې یو غونډه جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي، یا د ناسته به په نږدې راتلونکي کې د افغان سوداګرو د سوداګرۍ په وړاندې د شته ستونزو د حل، افغان پانګوالو ته په هیواد کې د پانګونې د زمینې برابرولو او دغه شان د ځینې تخنیکي مسایلو په اړه په دوبۍ ښار کې جوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له سرپرست هم غوښتي چې په یاده ناسته کې ګډون وکړي تر څو افغان سوداګر او پانګوال د خپلو راتلونکو فعالیتونو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د افغانۍ په وړاندې د امریکایي ډالرو د بیې راټیټېدو سره سم د سوداګرۍ او پانګونې خونې له افغان سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د وارداتي توکو بیې راکمې کړي. په هغه اعلامیه کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لورې خپره شوې، له سوداګرو او پرچون پلورونکو غوښتنه شوې چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې ښکته کېدو ته په پام دي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم راټیټې کړي. په شاهزاده سرای کې د صرافانو ټولنې پرون د یو ډالر بیه له 94 تر 95 افغانیو پورې اعلان کړې وه، او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 105 افغانۍ او 140 پوله، یو انګلیسي پاوند 125 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 24 افغانۍ او 140 پوله، زر هندۍ کلداري 1,146 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 540 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله. اقتصاد نړۍ خبرونه هم کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځوی وی نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د دې چمتووالی نیسي چې زرګونه پوځیان اروپا ته واستوي. دا پریکړه په داسې وخت کې نیول شوې چې په لږګونو زره روسي سرتیری د اوکراین له پولیس سره یو ځای پر ځای شوې دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت دا اونۍ درې زره سرتیری پولند، رومانیا او جرمني ته لیږي. ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې دا پریکړه له هغه څه سره سمون خوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلی دی. ولسمشر بایدن پرون د سی این این خبریال ته وویل، تر هغه چې پوتین په تهاجمي دریس کې وي، موږ به د ناټو متحدانو او ختیځ اروپا ته ډاډ ورکو چې موږ به د ناټو د 15 مادې له مخې هلته خپل مکلفیت ادا کوو. د ناټو د 15 مادې له مخې د ناټو ټول غړي هیوادونه مکلف دي چې یو بل ته لاس ورکړي او د هغه غړي دفاع وکړي چې مسکنۍ بشپړتیا یا حاکمیت یې په خطر کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وین جان کیربی وویل، د متحده ایالاتونو نږدې 2000 سرتیری به په پولند او جرمني کې ځای پر ځای شي، او زر تنه چې اوس په جرمني کې دي هغه به رومانیا ته ولېږي. کیربی زیاته کړه چې دا مهمه ده چې موږ شاغلی پوتین ته او ټول نړۍ ته پیاوړی سیګنال ورکړو چې ناټو د متحده ایالاتونو او د امریکا د متحدانو لپاره مهمه ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان یو ځل بیا دا خبره هم وکړه چې واشنگتن د اوکراین له پولو سره د ګڼو روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په خاطر د رامنځته شوي کړکېچ د لرې کېدو لپاره ډیپلوماتیکو هڅو ته چمتو ده، او په دې باور نه دی چې خامخا به شخړه رامنځته کیږي. روسیې د اوکراین له پولو سره شاوخوا 1,00,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي، خو وایي چې پلان یې دا نه دی چې پر اوکراین به برید کوي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کولای شي. زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو.com ویب پاڼه کې هم د سهار لو د ماښام تر وو په ژوندۍ توګه واورئ. ور به شو بلوچستان ته. هلته پرون د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین او د هغه په ملګرو باندې ډزې شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی نور باچا زخمي شوی دی او خپله منظور پښتین له دې پیښې روغ وتلی دی. دوی په کلاسې فلا کې د منظور پښتین د یو پخواني ملګري او د پی ټی ایم د مخکښ غړي ارمان لوڼی د دریم تلین په خاطر ورغلی وو. ارمان لوڼی هم د راپورونو په اساس د دولتي ځواکونو لخوا وژل شوی وو. په دې اړه پام وکړئ. له سیمې نه د مشال راډیو د خبریال سمد شبنم رپورټ ته.
یا د غونډه د صوبې د پښتني سیم په شمول کراچي او خیبر پښتونخوا څخه د غورځنګ غړو کډون کړي وو. غونډې ته د وینا پرمال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون په خپله وینا کې وویل:
ارمان لوڼی د دېغه وطن د دېغه قوم نه هېرېدونکی تاریخ دی. دا د ځوانانو د پاره، دا د دېغه وطن د هر وګړي د پاره، د دېغه وطن سره د مینو مینې کولو، د دېغه وطن د خدمت کولو یو سبق دی، یو تاریخ دی. ارمان لوڼی خپل ژوند دا د دېغه قوم او د دېغه وطن د پاره تیر کړ.
ارمان لوڼی په 2019 میلادي کال کې د فروری پر 2 نیټه د بلوچستان په لولای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو لاریون محل د پولیسو سره په خوډب کې وژل شوی وو. دا غورځنګ غړي تور پوری کوي چې ارمان لوڼی د پولیسو په ولو وجل سوی، خو پولیسو هغه وخت دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې نوموړي د زړه د دورې له کبله ساور کړي. غونډې ته د وینا پرمهال وړانګې لوڼی وویل:
خپل وطن، خپل خاوره آزاد غواړو، او دا بیا وایم چې په ملي وحدت کې په کاني یو والی کې هغه هغه وخت کې چې کله موږ په خپل منځ کې لکه نه مش یو پنتا ناس سره ورکو کچری دا ناسونه مش سره ورکو ما ولم مشر منظور ته ویلی دی بیا ورته یایو بیا ورته یایو ستاسو اول هم سخت مورچی مش سامبال کړی وی بیا هم د مش دی بیا هم د مش دی بیا به مش پکې سره نه ورکو.
ته د وینا پر مهال ویناوالو د علی وزیر په شمول د غورځنګ د یو شمیر نیوڅو غړو ته خوش کور غشتنه هم وکړه.
له همدې غونډې وروسته د منظور پښتین او دغه په ملګرو باندې ډزې شوې، یو تن مخکښ نور باچا زخمي شوی. خو منظور پښتین او ملګري له ژوبتلي او امن سیمو ته رسېدلي دي. اوس به ورشو کندوز ته. هلته د کوترو د روزنې او پالنې دود د یو شمېر کسانو لپاره د عاید ښه سرچینه بلل کېږي. په کندوز کې د کوترو ځانګړي بازار ته هره ورځ په سلګونه کسان ورځي او د خپلې خوښې کوترې پیري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کندوز ولایت کې لډیرو کلونو را پدې خو یو شمېر کسان کوترې روزي او له همدې لارې د خپل د روزګار څرخ چلوي. د کندوز د شهردری ولسوالۍ وسیدونکو 23 کلونه منوله چې له لاس کالو رئیس د کوترو روزنې ته مخه کړې ده وایي زیات شمېر خلک کوترې پر سرګرمۍ سربیره د الوزولو په سیالیو کې د ګټه اخیستنې په خاطر هم ساتي.
ولا رقم کوترې شته، سیاخال شته، سیاشیرادی شته، درشیرادی شته. یو کوتر اندیوال د 500 نه حساب کاندیواله ته 2000 پورې کوتر شته. شوکان چې د سپنګری میسته ځوانان میسته چې برابر شي په یو ورځ اندیواله د کوترم خرڅي چې برابر نشي په یو ورځ یو کوترم نشي خرڅولی. ولا د کوترې دی اندیواله چې خې کوترې جوړو کې خې بچاند ته درکې چې بد کوترې جوړه کې خو بس وک ناخلی شګلې له خاطر چې وړي خې کوترې وړي قیمت بیا کوتره وړي.
د کوترو د روزونکو په خبره اوس مهال په بازار کې یو عادي کوتره 150 افغانۍ او ښې نامي کوتره له 2000 افغانۍ نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. د کندز خراډون د لودینو د سیمې وسیدونکو 40 کلن حیات الله لازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال د کوترو د روزنې او ساتنې په اړه وویل:
سودا والا کفتر بازی چې دا قیمت کې خو قیمت یو کفتر اوس ارزان دی بازار نه لري درسته چې کفترو
چې دا خل دی روړی زیات روړی کلو نه روړی بازار نه روړی بازار تر ادم خرڅو مې خل موړ مې کلو مې دا کار زه زه شوق ده کا دا څوک چر شوق کوي څوک د مال شوق کوي څوک د کفتر شوق کوي دا یو شوق ده نار تر یو شوق لري یو کفتر بازی کوي شوق لري عادت بازار ته روړی کور کې مې کلې دا کفتر بازی ده نو بعد خلق کارم کوي دکان نه لري کارو ته ځي کفتر یې خپل کی مازګر صبح دانه کوي خپل شوق کوي یې لوزي.
دی ولایت یو بل کوتر روزن کوي. عبدالهادی چې 50 کال عمر لري دی وای د کوتر روزنه او پالنه د انسان پر روح باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه غم او خپګان ورڅخه ور کوي، ذهني سکون او د خوښۍ احساس وربخي.
او سمپاتې پروګرام او مایک اجمل ان تور سپارم
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه اجملان دی مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په خوست کې ځای طالب چارواکو سیمایزو رسنوي ته سپارښتنه کړې چې په خبرونه کې دی موسیقي نه خبروي. چارواکو دغه سپارښتنه د سیمایزو رسنوي مسولینو او کارکونکو سره په ګډه میاشتنی غونډه کې کړې. په خوست کې د رسنوي چلوونکو اندېښنه لري چې که په خبرونه کې دغه سپارښتنه عملي کړي نو به خاید اوریدونکو او لیدونکو شمیر کم شي او هم بل موسیقي پرته د دوی سوداګریز اعلانونه چې د رسنوي د تمویل یو مهمه سرچینه ده هم کم شي. په خوست کې د محل څوار لسمه زی رادیو غانې او څلور سیمه ایز ټلویزیونونه فعالیت لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې ولایت کې سیمه ییزو رسنیو ته د موسیقۍ د نخ خپرولو توصیه کړې او له دوی غوښتل شوی چې په خپلو نشراتو کې د سندرې نخ خپروي. د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان او کارکونکي وایي طالبان د رسنیو د خپرونو په اړه یو ملي پالیسي جوړ کړي ترڅو په ټولو ولایتونو کې په یو ډول پلی شي. دوی زیاتوي دا سمه نه ده چې د یو ولایت په آزادو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې موسیقي خپریږي او په بل ولایت کې مخه نیول کیږي. د هوا راډیو د خپرونو مسؤول ایوب یاد آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله دوی په رسنیو محدودیتونه وضع کوي یا له رسنیو دوی غوښتنې لري، په خاصه توګه له خصوصي رسنیو څخه، نو په دې برخه کې باید دوی یوه ځانګړې طرحه ولري ترڅو ټولو رسنیو ته چې له مرکزه اداره کیږي له مرکزه ټولو ولایتونو ته هدایت وشي او د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق ټولې رسنۍ په یو چوکاټ کې فعالیت وکړي ترڅو دغه ستونزې مشکلات چې رسنۍ اوس لري ضد و ناقص ډول نشرات په بېلابېلو ولایتونو کې کیږي دا منسجم شي، منظم شي. د دې خاطر باندې اړتیا ده ترڅو دوی یوه منظمه پالیسي ولري او ټولو رسنیو ته ولیږي.
د ژمن راډیو تلویزیون خبریال اکبر یاسینی وایي دوی ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چارواکو لخوا په واضح توګه وویل شول چې سیمه ییزې رسنۍ د موسیقي نه خپروي.
پیغام داسې و چې موسیقي باید مطلق تاسو نور نشر نه کړئ، په خپرونو کې برنامه کې باید ځای ور نه کړئ. نو تبا دغه رسنۍ د اقتصادي لپاره ولستونځو سره مخ کوي، ځکه په خوا چې رسنیو یوازې په همدې باندې خلکو اعلانات ورکول د شهر نه بلانو ورته راتلل، شاید هغه هم څوک ور نه کړي په اوس وخت کې. بیا نو رسنۍ په خپله د سکوت خواته دیو نشرات بندي.
د ولزغغ رادیو د خبرونو مسؤل محمد دین شاه یاری وای
د موسیقي د نخ پرې دو ستونزې رسنوي ته دادي، یو خو هغه مارکیټینګ لمانځي یو بل ځنی اوس وخت کې اکثره رسنوي سره کسان چې کار کوي کوم خبري اعلان وي اندویان چې کار کوي بي پیسو کار کوي همکاري کوي نو امکان لري چې دا غم دوی د لاس ور کې.
د غرغخ رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وای د رسنوي ټول سوداګریز اعلانونه په ساز اواز او موسیقي کې دي، موسیقی بند شي نو دا د رسنوي لپاره چې لوړان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي یو ګواخ دی.
نو ټول اعلانات مثلا په موسیقي کې دي او مثلا په ساز او په आवाज کې دي، نو دا رښتیا هم چې د رسنوي لپاره ګواخ دا، ځکه رسنوي اسم د اقتصادي بوران سره مخامخ شوی دي. لاس سات نشرات چې درلودل تقریبا 277 غلي.
بلوري ته ځای طالب شارواکی وای د موسیقي د نخ پرې دو پریکړه دوی نه بلکې په خپل سیمه ایزو رسنوي کړی دا. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شبیر احمد عثماني وویل
کچېری خزه د دین په بری کې پښتن دي چانه کی باید دا اړیکه او خستل شي. کچېر ته د علم په مورد دی علمی تحقیق په بری کې کومه پښتنه شي دا باید او خستل شي. دا چې هغه دی اشپزې پښتنه تینه کی نو د دې ته ضرورت سره آیا دا د موږ د کلچر سره اړخ لګوي؟ موږ تصمیم نه بلکې د رسنیو تصمیم نه دا غوښت تصمیم دا دا چې دینن نه دولي په موسیقي نه نشريږي.
خوست د افغانستان نه ولایتونه دی چې رسنیس فعالیتونه په کې څناڅه ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوار لسمه ایز رادیوګانې او د غرغښت ژمن زرغون او خوست په نومونو څلو سیمه ایز تلویزیونونه په فعالیت بوختی.
د
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه تاسو مخکخه ل ازادي رادیو نه اوري یو یادونه کو دی ازادۍ په چپو کې نن خبرونه چې د افغانستان په وخت له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې خبريږي په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې پښتو بریا او ستونزې خبرې کوو د مخابراتي شبکو فعالیتونه څنګه دي همدارنګه مخابراتو برخه کې یاد انټرنیټ په برخه کې خدمات څنګه بهتره کیدلی شي پر دې موضوع به بحث کیږي تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي
ګارډین د وی آسترالیایي مرستندوی د سترګولیدلې حال بیان کړی او لیکي په افغانستان کې ماشومان لیدلې چې په ډیرانونو کې د پلاستیکونو په لټه کې وي چې پیدا یې کړی او وی پلوري او له بیروبار د ډکولارو په منځ کې پر شوزو سترګلې کېدلې چې ناس چې وي لاسونه یې خیرات غزولې وي دا ورسپانه وړاندې لیکي چې په داسې حال کې استرالیا غواړي چې افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي په افغانستان کې د استرالیا مرستندوی فوینا مکشهی د چهارشنبه په ورځ د استرالیا سناتورانو ته وویل چې دې په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې داسې صحنې په خپل سترګو لیدلې دي چې زړونه ورته ټوکر ټوکر شي اغلی شهی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې مشر ده د ویډیو کانفرنس لاله یې په کانبرا کې سناتورانو ته دا هم وویل چې د افغانستان نیمایي نفوس تر اتلس کلونو کم عمر دی او دوی د اوس لپاره هیڅ راتلونکی نه لري میرمن شهی چې له سباندې دولسې زو رئیسې په نړۍ کې د بشري مرستو په چارو بوخت ده وایي تر اوسه دې د افغانستان تر وضعیت خوشینونکی او پیچلی وضعیت بل ځای نه دی لیدلی استرالیا غواړي په بشري برخه کې له افغانستان سره 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي خو د دې مرستې نیمایي حق ده چې د 2021 او 2022 کلونو لپاره وارل مخزان کړي شوی و او 14 میلیونه ډالر تازه مرستې به د 6 کال پر بودیجا ورزیات شي د ماشومان د ژغورنې د نړیوالې ادارې په وینا په افغانستان کې سباندې 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او یوازې په تیرو دریو میاشتو کې پر دې شمېر سباندې 3 میلیونه نور ماشومان ورزیات شوی دي روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل نیولای دی له بشري برخې پرته نور نړیوال مرستې د نړیوال بانک د مرستو په ګډون پر افغانستان باندې شوې دي چې له دې سره د افغانانو اقتصادي وضعیت لا پس خراب شوی دی د لویدیز یو بل خبرونه نیویارک پوسټ د طالبانو د واکمنۍ د پیل د وخت په اړه یو مطلب خبر کړی او لیکي له ادعا سره سم دا سي اسناد افشا شوې دي چې سپینه ماڼۍ پر کابل د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د چمتو نه و چې یو شمېر افغانان له دې هیواده وباسي نیویارک پوسټ د امریکایي اکسیوس ویبپاڼې په وینا چې ادعا کوي دا معلومات ترلاسه کړي دي لیکي د ولسمشر بایدن د ادارې چارواکو یو ورځ مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي پر دې غونډه وکړه چې یو شمېر کسان له افغانستانه وباسي اکسیوس ویبپاڼې دا خبره هم کړې ده چې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د امریکایانو یو شمېر افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د ایستلو لپاره په وروستیو شیبو کې له ګڼو هیوادو سره ارتباط ونیو څو د ترانزیټ امکانات برابر کړي د اګست له 14 وروسته د دوو اونیو په ترڅ کې متحد ایالاتونو تر 1,00,000 ډیر کسان له افغانستانه ویست
اسادی راډیو ته خواږی اوس په تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو
د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم او خواسته چې د غورماس خلک ډیر په بد حالت کې دي خلک ډیر غریب دي او ډیر نادار دي اکثره خلک خدا سي دي چې د خپل نماشام خرڅم نه لري چې وي خوري څو په ساده اگر د سره په پور ژوند کوي د مرغ دي تر نړیوالو پر مؤسساتو ورسوی او د اسلامي امارت پر او غورماش ولسوالۍ ته دی توجه وکړي
دغه د دې خارجيانو کوم کونه چې افغانستان ته راځي
خسایره خلک راه موصله په افغانانو او چې خدای افغانان خپل منځ سره ظالمان دي دلته یو په بل باندې نسره لوري هر هغه څوک ولې چې هغه ملکونو په ټیلری او هغه چاته ولا کړی چې دلی ساده مثلا ملک دې په ټی انسان یو ملک دې په ټی هغه یو خلک ته نه دی رسیدلی دغه ټول هغه چاته رسیدي دا خو مستحق مو هغه چاته دی باید چې ملک په ټی نه ولري دا ملک په ټو ول خو د خپل جایدادونه خدای تعالی ورکړي خدای تعالی خپل بلډینګونه ورکړي دي
د وسل لپاره اسما له خوا هم دومره وو په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره دي
د غرمې دولس نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د امریکا د مالی وزارت ویلي افغانستان ته د اوسنی اقتصادي کړکیچ د مدیریت لپاره نغدي پیسې استول کېدای شي دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي پر طالبانو د بندیزونو د لری کولو پرته دا پیسې په نغده توګه د بانکونو له لارې تر خونکو او د روغتیا سکتور تر کارکونکو رسیږي خونکو او ډاکټرانو هرکلی کړی د طالبانو ویلي مرستې دې بې قاعده او شرطه شي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش اداره یا سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام په حواله وایي د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سختې لوږې سره مخ دي د افغانستان د کرکټ تر نولس کلونو کشره لوبډله به سبا د استرالیا له ټیم سره د نړیوال جام د دریم مقام پر سر باندې لوبه وکړي په بلوچستان کې د منظور پښتین پر قافله ډزو کې د پی ټی ایم یو غړی نور باچا ژوبل شوی دی منظور پښتین د ارمان لونی د دریم تلین د لمانځغونډې لپاره کلا سیف الله ته تللی وو او هلته پرې ډزې شوي دي او د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستل شي اوس هم نور بس ده
نور بس ده شکست سکوت
درنو دوستانو په نور بس ده د دېونه خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم اروپایی پارلمان داونه دی افغان خزو دی ورځو په نوم باندې دی یو کانفرنس کوربه وو دا کانفرنس دی سه شنبه په ورځ پایل شو دوه ورځنی کانفرنس وو روبرو تا میتوزولا دی اروپایی پارلمان رئیسی په دغه کانفرنس په لومړی ورځ باندې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید دی افغان خزو ارتیاوی په لومړیتوب کې ولري هغه همدارنګ وویل چې د طالبانو له حکومت سره باید د نړیوالی ټولنې تعامل د خزو او نجونو سره د طالبانو په چلن پوری تړلی د اروپا پارلمان ویلی دی چې د افغانستان د خزو د ناوړه وضعیت په اړه باندې بحث کوي په دغه غونډه کې یو شمیر افغان میرمنو هم ګډون کړی وو سندرغاړي اریانا سعید دلته وسندره مو ویله خبرې وکړې همدارنګه یو شمیر پوخانه یو افغان چارواکو لکه دی خزو دی چارو پوخانه وزیر دی سیما سمار همدارنګه دی افغانستان دی بشری حقوقو دی خپلواک کمیسون پوخانه مشر شهرزاد اکبر دی افغان فلم رئیس سهرا کریمی او دی میدان خار پخانی خاروالی ظریفه غفاری هم په دغه کې برخه اخیستې و همدارنګه دی بشری حقوقو فعال حوریه مصدق او زین نورو په دی غونډه کې دی افغان خزو دی وضعیت په اړه څرګندونه وکړي او غنو یې ل اروپאי پارلمان او اروپאי ټولنې وغوښتل چې دی طالبانو حکومت دی تر هغه په رسمیت نه پیژني تر څو پوری چې دی خزو حقونه نه ورکړي په نور بس خبرونه کې په همدی کانفرنس دی کانفرنس په پایلو او په افغانستان کې د خصو په وضعیت باندې بحث کوو را سره ملمانه دی فروزان داودزی چې دی سیاسي او بشري حقوقو فعال ده همدارنګه په ولسی جرګه کې د خلکو په خاني استازي انارکلی هنریار مر سره د دواړو مننه کوو لومړی به انارکلی پښتنه وکم انارکلی تاسو څه فکر کوئ چې دغه ډول کانفرنس په مجموعي توګه د افغان خزو د حقونو په برخه کې او د وسنی وضعیت په برخه کې څه کولای شي
انارکلی
امکار می وای چې د انارکلی هنریا ټلیفون قطع دی ل فروزان داوودزی بام دا پختو اغلی داوودزی دی تاسو فکر باندې دغه کانفرنس د افغان خزو لپاره څه معنا لري او په داسې یو لوی پارلمان کې د افغان خزو د موضوع په اړه باندې بحث څه هیله مندی لرلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر کی مردم خاطر است سلامونه او ستاسو د تاریخ محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. حق پورته کول په هر سطح او سویه کې د وزید خپل تاثیرات لري، خو کله چې مونږ یو خبر هم اورو نو دقیقا دغه هغه خبرېدو صحیح مندی ته متوجه کیږو چې آیا دا منبع موثقه ده که نه ده. نو څومره چې منبع معتبره وي په هماغه اساس باندې تاثیر گذاری زیاته ای. نو دا چې نن ورځ د افغان ښځو لپاره په اروپای پارلمان کې غږ پورته کیږي واضح ده چې خپل تاثیرات لري، اما د نتایجو په حیث کې څه نه شو ویلی. نتایج به هغه وخت مونږ قضاوت وکړو چې مونږ یو نتایج ترلاسه کړو. نو دې حیث کې انشاءالله نور ته خوشبینه استو او هیله لرو چې دا غږ وکړلی شي واقعي شکل باندې د افغان ښځو غږ وي. متاسفانه اکثرا بعض مسائل مونږ زیاته توقع د بیرون نه لرو، اما کومه مشکلات چې په داخل د مملکت کې دي هغې ته توجه نه کوو. په دې دلیل چې دغه فعلي وضعیت چې دی د افغانانو وضعیت دی او کوم وضعیت کې چې روان دي زیاترین یې که متضرر دي یا جنګ د افغانستان کې او افغان ښځې ولي. نو په هغه اساس باندې متاسفانه کومه خوندو چې په دې کانفرنس کې البته د افغان ښځو په نامه باندې اشتراک کړی و دوی خپل هغه څیرې ولې چې په افغانستان کې دوی په خو بخشو کارونه وکړل او ښه امکانات درلوده، اما متاسفانه دوی افغان ښځو ته هېڅ لاسته راوړنه نه درلوده.
دا اوس دې موضوع ته براشو د مشترکینو په اړه باندې چې په دغه غونډه کې چا اشتراک وکړ څومره د ښځو استازیتوب کوو او څومره دوی پوخا چې د دغه نړیوالې ټولنې پراخ ملاتړ ورسره و په بیلابیلو برخو کې ورته امکانات و څومره توانېدلې دي چې د ښځو حقونو ته رسیدګي وکړي، په ځانګړې توګه د هغه ښځو حقونو ته چې هڅې پذیر دي او په کلو او بانډو کې دي څومره دوی ورته پام و څومره ورته توجه وه. په دې به وروسته غږیږو له انارکلی هنریار نه به هم زه پوښتنه وکړم. اول خو مننه کوو انارکلی جانې، کور دې ودان چې راسره یو ځای شوې. له تاسو به هم واورو چې دغه د اروپا په پارلمان کې چې کومه غونډه وشوه د افغان ښځو د ورځو پنوم باندې او یو شمیر افغان میرمنو هم پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو لپاره چې اوس واقعا په ستونزمن وضعیت کې ژوند کوي څه لرلی شي؟
دلو یو بخون که خدای په نامه سلامونه نیکې هیله تاسو ته ډېرو قدرمنو همکارانو ته د خپرونې ګډون کوونکو او ډېرو قدرمنو لیدونکو ته وبخښئ اورېدونکو ته وړاندې کوم او خپل ګران هیوادوالو ته. واقعا دغه کنفرانسونه چې په مختلفو هیوادونو د هغوی کوربه وي او دایریږي دا یو مسله ښیي چې نړیوال اوس هم د ښځو حقونو ته نه د افغانستان ته پام لري او د دوی افغانستان د دوی د پام وړ یو هیواد ده چې باید هغه لاسته راوړنې چې موږ شل کالو کې درلود. بیا هم دې مسئلې ته اشاره کوم چې شل کاله سمه ده چې ستونزې وي، مختلف ستونزې هم دی، خو خواته یې هغه لاسته راوړنې وي چې مونږ د هغې لاسته راوړنې په خاطر نړیوال د کنفرانسونو کوربه دي او د افغانانو غږ اوري او خپل نړیوال غږ پورته کوي. خو مخکې د دې نه چې هم نظام تغییر وکړي یا سقوط وکړي، مخکې د دې نه هم مونږ د ځینې ډېر نړیوال کنفرانسونو شاهدان وو. هغه ټول کنفرانسونه په یو هماغه خبره چې وایي په یخي ولیکي د مار لاندې کېږدی، همداسې پاتې شو. هغه وخت غږونه د افغانستان د ننه نه باندې نه هغه افغانان چې د هیواد نه باندې وي ډېر غږ پورته شول او اعلامیې قطعنامې مختلف برنامې وې چې باید نړیوال دې ته پام وکړي مونږ هغه لاسته راوړنې چې لرو هغه بدله لاسه ور نه کړو. خو هغه هر څه چې وشول ټول یعنی موږ واپس راغلو یو صفر نقطې ته. اوس هم دا یو امیدواری ده چې نړیوال اوس هم دې ته متوجه ده، لیکن زما له نظره باید نړیوال په دې هکله باید جدي برخورد وکړي. اوس هم په افغانستان د افغانستان حکومت یا نظام وایو چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، یعنی افغانستان یو نظام نه لري، یو نظامي حالت کې ده او دا ضرورت لري چې د دې په خاطر چې د مختلفو پیښو او مختلفو ستونزو مخنیوی وشي. خوب خلک په ستونزو بله
وبخې دا راته وایي چې نړیواله ټولنه تاسو ویل چې په خام کانفرنسونه کړي دي افغان خزو پاړه په تیرو شلو کلونو کې واقعا ځینې پرمختګونه هم وو. اوس په افغانستان کې طالبانو یو حکومت جوړ کړی دی، سرپرست حکومت یې جوړ کړی دی او واقعا چې د خزو د حقونو په برخه کې یو لړ ستونزې شته دی چې موږ یې مشاهده کوو. نړیواله ټولنه لکه مثلا راځي هم دغه دی اروپایي ټولنې یادونه بوکو، د دوی سره دستي کم ابزار شته، کم وسایل شته چې د هغه په مټ باندې د خزو د حقونو لپاره د نن په افغانستان کې کار وکړي؟
ډیره مننه. طبعا کشل کاله مونږ وايي لاسته راوړنې لرو، یوازې دغه لاسته راوړنې د افغانستان د خلکو په یعنی مربوط نه او د دې په خاطر چې شل کاله نړیوال مختلف مرستو کې او کله چې نړیوال افغانستان ته راغلل یو مسله دا و د خزو حقونه او د اقلیتونو او دینی لګکیو حقونه او چاغه اوس نړیوال نه کامل انهیر دي او په دې حق اصلا توجه نه لري. خو بیا هم کدوی د بشری حقونو لاندې یو عنوان نیسي او مسله ده، لیکن افغانستان کې اوس جدي مسله د خزو حقونه دي او خاصا د دینی اول که د دینی لګکه یو بیا غین اورسته قومي د جبنی مسائل دي. قابل دینی لګکه یو هم د افغانستان اصلي واقعیت ده، باید ته هم نړیوال توجه کی او په طالبان باندې فشار راوړي. یو وخت د نړیوال کولای شي چې تر څو چې اوس نړی یعنی افغانستان هم شل کاله مخکې افغانستان د کله چې مخکې طالبان په افغانستان کې افغانستان اوس نوې سیره لري د ښځو حقونه دینی لګکه او د افغانستان د بشري حقونه په افغانستان کې د افغانستان یو واقعیت ده او دا واقعیت هیڅ کله طالبان نشي کولای د دې واقعیت نه مخوا پټ کی یا دا واقعیت ونه ګوري او همداسې نړیوال هم د دې په خاطر کله چې دا حقایق ما د نظر ونه نیول شي افغانستان کې نسوله وی او افغانستان به ډیر بد حالت تجربه کی. د دې خاطر کله چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري بیل شکه افغانستان خود به اقتصادي لحاظ نه خود کفانه ده، همداسې په شل کالو کې لږ لږ خود کفایي طرف تل چې بیا هم نظام سقوط وکړو. اوس د دوی څرنګه چې شل کاله دوی ملاتړ وکړو او افغانستان ته افغانستان کې د افغانستان د خلکو په زحمت د دوی په مرسته د دوی په ملاتړ افغانستان یو ځای ته ورسید، اوس هم دوی د دې توان لري او کولای شي چې افغانستان سره صادقانه لاړ شي. څه چې هغه معیارونه نړیوال معیارونه دي او هغه معیارونو په اساس باید د افغانستان نظام په رسمیت وپیژندل شي، هغه شرایطو باندې وپیژندل شي چې دوی باید د ښځو حقونه دي. د ښځو حق یو دانه ده چې اعلان وشي چې اول خو ښوونځی تور تړلی دي او طالبان یې لیدي چې نوروز نوروز تبا یعنی نوی کال شمسی نوی کال نوروز تبا ښوونځی به پیل شي، د نجونې ښوونځی به پیل شي. یوازې ښځو ته یعنی سمه ده چې تعلیم اولی اساسي حق ده چې د تعلیم له لارې نه د یو ټولنې وګړي پرمختګ کوي. څه ښځې د سناری نه دي خو هغه ابتدایي ګام د هغه اول خښته ده، خو هغې نه وروسته عالي تحصیلات دي. یعنی یو ښځه کولی شي په هره بخش کې فعال واوسي، د ښځې حقونه په مختلفو بخشونو کې دي. یو دا نه ده چې مونږ وایو د دې په خاطر چې نړیوال ته خپل اعتماد لوړ کړو وایي چې مکتبونه خلاصوو. نړیوال باید په ټول هغه مسایلو باندې چې د افغانستان کې بشري حقوقو د چاتر لاندې راځي، د ښځو د دینی لګښتو او د افغانستان د هر وګړو هغه کې په اساسي شرایط او په تضمین مونږ مخکې هم چې د پور د سولې پروسه وه همیشه مو حق پورته کولو چې باید کله چې سولې پروسه او نتیجې ته رسیږي باید قوي تضمین او ضمانت وي، یوازې نه چې په یو کاغذ ولیکل شي او څه موقتي وي او هر څه کله چې حاصل شي بیا هم ښځې په هغه حالت کې وي چې څه چې یعنې شل کاله یا مخکې د طالبانو په دوران کې وو. اوس باید اوس هم کوم چې شاید ځینې شیان له لاسه لاړ دي لیکن بیا هم وخت شته.
مننه کوو اغلی داودزی. تاسو نه به زه دا واورم چې طالبان ظاهرا وایي چې موږ د ښځو حقونه ورکوو ورکړیم دي، د اسلام او همدارنګه د افغاني عناناتو په چوکاټ کې چې کوم حقونه لري زده کړو اجازه دوی وایي چې ورکوو، د کار اجازه ورکوو. تاسو راته اوس وایئ چې د ښځو اوسنی وضعیت او د طالبانو دغه ټینګار چې دوی وایي ښځو ته حقونه ورکړي ورکوي څومره سره یو بل سره توپیر لري؟
که مونږ چیرې مقایسه په سو تلاشو څنګه چې انار کلی خور ویلا، اول خدای چې مونږ ټول فوکس په دې فقط شلو کلو باندې زما په نظر د سم نه ده، ځکه افغانستان ډیره توره دوره او یوه ملسیزه ولا مخکې د غینه هم افغان خزو ډیره لاسته راوړنې درلودلې، تحصیلي برخه کې، تعلیمي برخه کې او اکثریت ساحو کې چې دغه جملې نه فرزن مونږ میرمن ټولنه یادولی شو چې ډېر یو ښه ارګانو د ښځو لپاره ښه خدمات درلوده، اما یو ملسیزه کله نظام ړنګ شو هغه وضعیت و چې دغه مسایل ټول د منځه لاړل. بیا دې شلو کلو کې بېرته په دې باندې یو څه کار راشروع شو او یو څه لاسته راوړنې درلودلې، مګر هغه لاسته راوړنې د توقع په اساس باندې ډېرې زیاتې کمې وې. البته کومه امکانات چې افغانستان ته په هغه وخت کې ورکړل شو او کومه توقع چې هغه وخت کې افغانان درلودله چې باید کېدل څوکي په اندازه ونه شو. مونږ تر شایدانې ستاسو فرزند ته اوتري خو له زیات شو د خزو د تعلیم په کچه کې ډیر کارونه شو. تعلیمي برخو کې اکثریت ساحو کې د خزو حضور ډیر زیات سمبولیکو. نو نن ورځ که دغه په مقایسه باندې راشو او دا وایي چې افغان خزو په کوم وضعیت کې دي، دا وضعیت چې کله نظام تغییر وکړ تر ننه پورې افغان خزو په مخ باندې مشکلات شته دي، چې دغه جملې نه اولین حق د خزو چې اسلام مور کړی دی تعلیم او تحصیل دی چې مکتب تدل شوی دی. اسلامی امارات همیشه د دې ادعا کوي چې مونږ ښځو ته اسلامي حقوق ورکو. مونږ کاملا په دې موضوع کې سره موافق یو په دې دلیل باندې چې کومه حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي هیڅ بل دین نه دی ورکړي. اما مهمه خبره دا ده چې آیا هماغه اسلامي حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي دي که هغه کې څه تغییرات باندې دې موضوع باندې مونږ کله چې د بحثونه په دوحه کې مجالس روانو په مسکو کې هم زمونږ تاکید ډېر زیات باندې و چې دا موضوع باید واضح شي، مګر متاسفانه چې په ماغه دوره کې د ښځو حضور ډیر زیات سمبولیکو، فقط څو نمایشي خواندې به تللې، هلته به خبرې کولې او هغوی به فقط هغه خپل ذهنیت ویل، ادې اقل د دې توانایي نه درلودله چې د هغوی سره یو بحث وکړي او ورته ووایي چې تاسو ښځو ته حقوق ورکوئ په کوم چوکاټ کې. تر هغه وخته پورې چې نظام ړنګ شو او نن ورځ موږ تاسو وینو، نن ورځ هم عین موضوع ده تقریبا. طالبانو سره کله چې مونږ ځ خپل فعلاً هم څنګه چې تاسو هم په جریان کې سي په کابل کې حضور لرم او مونږ همیشه د دې توقع باید نو نه لرو چې نړۍ دې مونږ ته هر سره جوړ کی، ځکه دا ملک زمونږ ملک دی، دا د افغانانو ملک دی او دلته مونږ اوسېږو. کومه تاوتریخوالي مشکلات چې راځي هغه سره مونږ مقابل کیږو، نو په هغه اساس باندې باید مونږ هم یو لاسته راوړنه ولرو، یو فعالیت ولرو. نو ځکه کومه مجلس چې مونږ د طالبانو سره درلودل یا لرو یا کومه برنامه باندې چې کار کوو تروسه مونږه منفي جواب نه دی اخیسته. دا غوی ا د امداد چې اسلامي امارات خزو ته اسلامي حقوق ورکي او اسلامي حقوق کې خزو د تعلیم حق لري،
خو عملاً خو ګوري عملاً فروزان
اقتصادي موضوع حق لري همدغه موضوع تر ازم
عملاً د سينخ کاری چې دغه مثلا خزي دفترونو ته نزي مکتبونه تړلي دغه پرونه وضاحت نه و چې پانتونونه پرانستي دي د طالبانو د عالی تحصیلات وزارت هتا ځان ته دغه زحمت نه ورکړي کړی چې د خزو ګډون په ټولګیو کې یو څه تشریح کی یو څه واضحه کی چې وو د غنجونی برازي دغه په دغه ترتیب برازي په دغه طریقه برازي پرونی ټوله ورځ ویاندویانو په دې اړه باندې څه نه ویل. یعنی د خزو مسایل ورته یو ډول داسې مسایل ښکاري چې تر څو پوری خوندي کیږي باید دوی هڅه وکړي چې هغه مسایل کمرزخته
وي. خبر ته زه راځم.
مهرباني
ام دې خبر ته زه راځم چې دوی فعلا دغه موضوع وایي چې موږ ښځو ته حقونه ورکو، اما کومه مجالس چې دایریږي هغه مجالسو کې دغه موضوع باید واضح شي چې دوی دغه څه چې وایي دغه عمل کې باید دوی راولي. دا سمه ده چې تر اوسه پورې طالبانو هېڅ سزا نه ده منفقه کړې، ښځې میاشت کې څلور ورځې زی خپل عزیزګان امضا کوي، اما دغه پروسه په منظم شکل نه ده روانه، دا قابل د قبول نه ده. بنان زموږ توقع دا ده دغه پروسه کنړیوال مون سره همکاري کوي، نو دغه برخه کې باید همکار وسی چې دغه پروسه په عملي شکل باندې څنګه چې دوی کدی وي هغه عمل صحیح تر شي. نو په هغه اساس باندې بیا مونږ کولای شو لاسته راوړنې ولرو. دویمه موضوع مهمه خبره دا ده چې کومه ښځې د افغانو ښځو په استازیتوب باندې خبرې کوي، کار کوي، دا هغوی باید ملي منافع ډېرې زیات قوي توقع نسبت شخصي منافعو ته. اما متاسفانه چې اکثرا مونږ مجلس کې متوجه کیږو چې هغه کسان نمایندګي د افغانو ښځو کوي چې هغوی په تاریخ کې ډېر البته په دغه شلو کلو کې ډېره یوه توره دوره تېره کړه، نه یوازې چې ښځو ته خدمات ونه کړل، هغوی مطلق د پروژو دپاره
مننه همدا بل انارکلي نه وپوښتو
شخصي مسایل ته.
مننه کوو انارکلي هنریار، مخکې هم اغلی فروزانده خبره وکړله او سیم وکړله چې یو شمیر مېرمنې چې په تیرو څو کلونو کې په دې باندې مادای ماموریتو په دې برخه کې پروژې اخستې له نړیوالې ټولنې، له اروپایي ټولنې، له ګڼو نورو ادارو نه، چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د اساسي کېدو لپاره، د بنسټیز کېدو لپاره، یعنې هادینه کېدو لپاره کار وکړي، هغه که په بشري حقونو په برخه کې وي، هغه که مثلا د سیاسي اشتراک په برخه کې وي، څو نمونه و چې هغه ښکته پورته کېدل تر اخره پورې، او اوس هم هغه څو نمونه دي چې بهر فعالیتونه کوي. دوی وایي چې دغه ښځې په خپل هغه وخت کې هغه واک چې ورسره و، هغه اختیارات چې ورسره و، په سمه توګه باندې ونه کارول شول، زیاتره یې ضایع شول، زیاتره یې په شخصي او خصوصي او سمتي او په داسې لارو چارو باندې ولګول شول. دغه اوس چې د اروپایي پارلمان غونډه ده، ایا تاسو دا ویره نه محسوسوئ چې بیا به څو تنه وتوانېږي چې د ځان په نفع باندې د دغه نړیوال ملاتړ نه ګټه واخلي او د افغان ښځو پر ژوند به کوم تصویر اغیز ونه لري؟
مننه. په یو ټولنه کې ښځې او نارینه د ټولنې اساسي برخه ده، واضح خبره ده. افغانستان کې هم شلو کلونو کې ښځې نارینه دواړه رول درلود په مختلفو عرصو کې. اول زه راځم نړیوالو مرستو ته، هغه پروژو ته. طبعا نړیوال مرستې چې افغانستان ته وشولې، که دا مرستې کوم بل هیواد سره کېده، یعنی افغانستان چې د جغرافیایي لحاظ نه هم ډېر لوړ هیواد ده، ډېر لوی هیواد نه ده، لیکن هغه به نن یو اروپایي هیواد و. خو هغه مرستې چې افغانستان سره وشوې، زه ډېر په چون خبرونه د دې په هکله نه ده ډېر عمیق نه سم، خو لیکن هغه مرستې سره د نړیوالو له لارې نه، یعنی هغه نړیوال مشاورین یا د دوی کارپوهان چې راتلل په افغانستان کې کار کول، ډېر جګ جګ معاشونه یې اخیستل او تلل. او هغه پروژې چې افغانستان ته راغلل، دغه پروژې کې هم فساد و، یعنی ټول پروژې په سم توګه په افغانستان کې فعالیت ونه کړ. یعنی ځینې کسان و شاید ډېر ښې پروژې تطبیق کړي دي، خو فساد هم په دې کې و. د دې په خاطر یعنی هغه توقع چې په شل کالونو کې و، زه دغه خبره تاییدوم، هغه لاسته راوړنې چې موږ مای درلود هغه نه درلود، لیکن بیا هم یو څومه درلود چې هغې لپاره اوس خاک پورته کوو. خو په دې کې یوازې ښځې نه، موږ همیشه یو مسله ده چې طبعا په دغه نړیوال کنفرانسونو کې د ښځو ونډه باید د مختلفو ساحو نه، د خپل افغانستان نه، همي څوک چې اوس په افغانستان کې دي، هغه ښځې چې په دغه د نظام د سقوط نه وروسته افغانستان نه تللي دي، باندې د هغوی حق هم ده، او هغه افغانان چې ډېر مخکې افغانستان نه لاړ دي، څنګه چې مونږ پوهیږو د افغانستان نظام د افغانستان یو هیواد د چهار شل کال وروسته هر پنځلس کال وروسته غیر د شاهي نظام نه وروسته بیا هغې نه وروسته نظام بدلونیږي، ستونزې پیدا کیږي، خلک ډېر مهاجریږي. مونږ همیشه باید نړیوال دې ته احمادګي ولري چې هر شل کاله یا پنځلس کاله وروسته یو سیل د مهاجرین نورو هیوادونو ته ځي، نظام له منځه ځي، اردو له منځه ځي. دا څو واره ده چې د افغانستان اردو او یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه بالکل صفر کیږي. دا یو ډېر افغانستان د هیواد لپاره یو هغه خبره ده، خو لیکن په دې کې یوازې ښځې موږ باید دواړو ته اشاره وکړو چې زه بیا هم دې باندې تاکید کوم چې دا باید خپله نړیوال که داسې کار کوي خو دا غلطه کار ده. دوی باید هر څه چې د افغانستان لپاره کوي، د افغانستان د واقعیتونو د لیدو څه چې په افغانستان کې واقعیت ده، او څرنګه چې مونږ د اصولو د غونډې شاهدانو د هغې په هغې کې د افغانستان نه هغه ښځې چې په افغانستان کې دي اوس موجود دي ګډون درلود، او اوس هم زمونږ توقع ده چې هر نړیوال کنفرانس چې کېږي باید ښځې او نارینه یوازې دا نه چې مونږ په هغه کې هم په دغه کنفرانسونو کې شاهد یو چې باید مونږ دواړو باندې اشاره ولرو که نړیوال پروژې د ښځې نه ډېرې جګې جګې پروژې نارینه چې هغو امکانات دي هغه ډېر واخیستل، او که د فساد مسله وه په دې کې اداري او مالي فساد وه، یعنی په دې کې د ښځو نه نارینه ډېره جګه وه هغه ونډه یې درلود. په هر صورت باندې افغانستان د افغانستان د وګړو وضعیت او اصلي واقعیت ده، او دا باید په پام کې ونیسو او دا واقعیتونه وګورو، او هر څه چې د افغانستان سره مرستې کېږي بیا هم زه وایم سمه ده چې مونږ افغانان په دې کې پاتې راغلي یو، کله چې هر وخت زموږ نظام تغیریږي ستونزې راځي مونږ په خپله د هغې کې نقش لرو. زه د اغلی داودزی خبرې تاییدوم چې زموږ مسؤلیت ښایي د افغانستان په مقابل کې څه ده چې مونږ همیشه، لیکن اوس د نړۍ یو واقعیت دا ده چې نړۍ ټول یو هغه باندې بدل شده، یو ځای باندې، د دې په خاطر تر څو چې د افغانستان نظام موجود نظام د ښځو د بشري حقونه ونه مني او د په عمل کې تطبیق نه کړي، د نړیوالو رسمیت پیژندله باید ونه شي، پیژندله هغه شرایطو باندې چې دوی شرایط ومني، او افغانستان مرستې ته جدي اړتیا لري. خلک په فقر کې دي، اقتصادي ستونزې ډېر زیات دي، باید په دې کې جدي ګامونه جګ شي.
ډېره زیاته مننه کوو فروزان داودزی، له تاسو به واورو تاسو مراته خپلې خبرې راټولې کړي. تاسو وویل چې د افغانستان لننه باید کار وشي، او همدارنګه خپل افغانان چې انارکلی هنریار هم درسره تایید کړه، خپل افغانان باید لاس په کار شي. دا راته ووایه چې د نړیوالو د ملاتړ سربیره خپل افغانان سړی او ښځې به ووایو، ځکه د ښځو موضوع یوازې په ښځو پورې اړتیا تړلې نه ده، بلکې هغه سړی چې واقعا د خپلو خویندو میاندو حقونو ته ژمن دي، له هغوی نه هم توقع کیږي چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي، خپل خبرې پورته کړي چې ښځې باید ښوونځیو ته لاړې شي. مثلا یو پلار باید لږ تر لږه دا جرأت ولري چې د خپلو لوڼو لپاره د ښوونځي غوښتنه وکړلی شي. زه غواړم له تاسو او واورم چې څه کولای شي خپل افغانان په دې برخه کې چې خپل حقونه ترلاسه کړي. دوه دقیقې وخت لرو، مهرباني وکړئ.
لومړی قدم خو کچیر یو مملکت کې یو قوي ملت دی، په هغه باندې تغییر د نظام اول نه راځي کرام شي بیا تاثیر نه کوي. نن ورځ موږ بیا هم په ټول افغانانو باندې کاغه خارج کړي که داخل کړي هر چی لري، غږ هم دا دی چې باید یو متحد افغانستان لپاره غږ پورته کړو. موږ غږ باید د افغانستان لپاره د پروسو په شکل نه د پروژو په شکل، او زموږ هدف یوازې دا نه دی چې نن ورځ موږ وایو چې فقط موږ د امارت اسلامي نه د ښځو حقوق غواړو چې هغوی مکتبونه د ښځو پر مخ باندې خلاص کړي. سمه ده، دا زموږ اولینه غوښتنه ده، اما زموږ غوښتنه دا دي د افغانستان فعلي حکومت، فعلي نظام، موږ د په اساس د دې چې ملت یستو، موږ ته هر نظام کوي چې هغې کې د بشر حقوق حفظي موږ ته قابل د قبول دی، اما موږ په کې د ښځو حقوق غواړو او د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې غواړو. څرنګه مې چې په شروع کې ویل چې بهترین حقوق یوې ښځې ته اسلام ورکړي دي، په سیاسي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په ټول برخه د مملکت کې د ښځو حقوق باید هېږي او د تیر شلو کالو په شکل باندې سمبولیک وي، یو واقعي حقوقي او څو ښځې وکړلی شي په واقعي شکل باندې خپل غږ پورته کړي. او څنګه چې تاسو په شروع د خبرو کې ویلې، یوازې باید د یوې حلقې غږ نه وي، د هغه ښځو حقوق چې هغوی په کلو او بانډو کې ژوند کوي، ځکه افغانستان مختص په دې دوه درې ښارو او په دې څلور پنځه کسانو باندې نه دی چې متاسفانه دغه ساحو ته دغه شلو کلو کې خدمات نه دي شوي. مونږ تلاش همدا دی چې کومه برنامه چې مونږ لرو، کومه طرحې چې لرو او کومه توقع چې مونږ د امارت اسلامي نه لرو او د نړۍ نه لرو، چې باید دغه کې مونږ سره همکار اوسي. همدا ده چې مونږ د ښځې حق باید په واقعي شکل باندې لاسته راوړو، نه سمبولیک شکل، او د ټول افغانانو د هغه باعزته ښځو باندې چې واقعا د افغانستان کې متضررې وي، زیاتره د هغې په کلو بانډو کې دي، د تعلیم، د تحصیل، د صحي مسایل نه کاملا بې برخې پاتې شوي دي، نو د هغوی غږ غواړو چې پورته کړو او غواړو چې د هغوی حقوق ترلاسه کړو. نو دې ځکه څرنګه چې زموږ خوند بیرون کې هم غږ پورته کړي، باید همدغه موضوع باندې تاکید وشي او همدې موضوع ته موږ کار وکړو.
ډیره زیاته مننه فروزان داوودزی له تاسو نه چې د سیاسي او بشري حقوقو یو فعال ول کابل نو همدارنګه انارکلی هنریار د افغانستان د ولسی جرګې په خانه استازي او همدارنګه سیاسي او اجتماعي فعال له دوالو اغلو او درنونه مننه کوي چې په دې بحث کې مراسره برخه واخیسته. تربیه خیچاري